امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9:30 بجې کیږي لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د نړیوالو ځواکونو نوې قومندان وایي د افغانستان سره ښه بلدی د امریکا د کانګرس غړي د حکومت غوړي چې د دایښ کړنې دی د ډلې ایزو وژنو جرم وګڼي او د سوریه مخالفینو د سولې د خبرو په کېدو شک څرګند ک
نن پنځشنبه ده د 1404 نیو کال د هوت د میاشتې 14 ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 3 کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د سوریې د روان بحران په اړه رپورټ لرو او په پاکستان کې د داعش ډله د نورو افراطي ډلو په مقابل کې ځوانان ځان ته راجلبوي په دې باره کې هم رپورټ اوریدلی سي اوس په پر خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته ووري
السلام علیکم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوې قومندان جنرال نیکلسن چې درې ورځې مخکې هم افغانستان کې دنده پر مخ وړې ده وایي چې افغانستان سره بلد دی او د خمن خپې جنې جنرال نیکلسن چې د جنرال کیمبل پر ځای د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ټاکل شوی تیر میاشتې د امریکا د کانګرس په یوې اجتماعي غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو زیرورتیا هم وستایله بل پلو جنرال کیمبل چې دندې پای ته رسیدلې ده وایي افغانستان لا هم سخت وختونه په مخ کې لري مونږ به د تروریزم ضد ماموریت او افغان امنیتي ځواکونو ته د صلاح مشورې ورکونې همکاري او روزنې ماموریت ته دوام ورکو جنرال کیمبل همدارنګه وویل چې د قومندان په بدلېدو د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې په همکاري او ژمنو کې بدلون ناراضي د سوری د حکومت مخالفین وای سره لدې چې حکومت د موقتی اوربند پټړون موافقه کړې ده خو بیا هم هغوی د ترکیه په سرحدي سیمو کې د حکومتي ځواکونو تر شدید هوایی بمباردمان لاندې دي نور تفصیل د شافی سردار نوري
د یغیانو یو استازي د روی ترس خبری آژانس ته ویلي د حکومت د دغو بریدونو څخه وروسته زه شک لرم چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې خبرې د مارچ د میاشتې په 9 وسی د موقتی اوربان تړون چې د امریکا او روسیې په مشرۍ سوی په سوریه کې جنگ جګړې تر یو حده آرام کړي دي خو لکه څنګه چې تمه کېده جګړه په بشپړ توګه نه ده بنده کړې حکومت او یغیان په یو بل تور لګوي چې د تړون څخه یې سرغړونې کړي دي ملګرو ملتونو په جګړه کې د ټولو شکیلو ډلو څخه غوښتي دي چې د موقتی اوربان په تړون دې عمل وکړي تر څو دغه اداره وکړی سي خپل پام د سولې خبرو ته واړوي د اوربان په دې تړون کې د اسلامي دولت او النصره جبهې چې د القاعده د شبکې ډلې دي نه دي شامل شافیه سردار امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا د امریکا د دفاع وزارت هغو کمپیوټري غلو یا هکرانو ته چې د امریکا تابعیت ولري او جرمي سابقه کتل شوی وي بلنه ورکړي چې دغه وزارت په ویب سایټونو دی بریدونه وکړي پینټاګان دا کار په دې خاطر کوي چې معلومه کړي د هغوی ویب سایټونه تر کومه حده د کمپیوټري غلا په مقابل کې مقاومت لري د دفاع وزیر اش کارټر وایي ډار لرم چې دغه ډول ابتکار به د امریکا ملي امنیت او د ډیجیټل دفاعي چارو کې اغیزمن ثابت شي که چیرته په دې پروژه کې ګډون کوونکي د دفاع د وزارت د کمپیوټرونو په سیستم کې کوم نقص پیدا کړي هغوی ته به نقدي جایزې هم ورکړل شي د امریکا د سنا د بهرنۍ اړیکو جرګګۍ دوه پریکړه لیکونه پرون منظور کړل چې هدف یې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د مخنیوي او د سوری د خلکو سره د مرستو لپاره د جمهور رئیس اوباما په حکومت د فشار زیاتول دي کانګرس همدارنګه د بهرنیو چارو د وزیر نه غوښتي دي چې د مذهبي اقلیتونو په خلاف د داعش کړنې دي ډله ایزې وژنې وګڼي نور تفصیل د خلیل خان اوري
د سنا د مجلس په لومړنۍ پریکړه لیک کې د سوریې په جمهور رئیس بشار الاسد او د هغه په متحدینو چې هدف یې ایران او روسیه دي تور لګول سوی دي چې د سوریې د خلکو پر خلاف یې جنګي جنایتونه کړي دي د پریکړه لیک په یوې برخه کې ویل سوی دي په سوریې کې اکثره عام خلک د سوریې د حکومت روسیې د ایران اسلامي جمهوریت او د ایران د ګوډاګي یعنې د حزب الله د تروریستي ډلې لخوا وژل سوي دي د جنګي جنایتو په پریکړه لیک کې د جمهور رئیس اوباما نه غوښتل سوي دي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ته دی امر ورکړل سي چې و نړیواله جنایي محکمه دی جوړ کړي او هغه کسان دی پکښې محکمه سي چې په سوریه کې جنگي جنایت او د بشر ضد جنایت کړي. د بارنیو جرګګۍ په بل پریکړه لیک کې د کانګرس نه غوښتل سوي دي چې د مسیحانو، یزیدیانو او نورو مذهبي اقلیتونو سره د اسلامي دولت یا داعش ظلم او زور زیاتی دي، جنگي جنایت، د بشر ضد جنایت او ډله ییزې وژنې وګڼل سي. د کانګرس د دواړو ګوندونو استازو د مذهبي او بشري حقونو سره لاس یو کړی او د بارنیو چارو د وزارت نه غواړي چې د داعش کړنې دي جنگي جنایت وګڼل سي. کانګرس د بارنیو چارو وزیر جان کیری ته هم د همدې میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی چې باید خپله پریکړه وکړي. خلیل خان، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او دا هم پات خبرونه. د غربي هیوادونو او روسي ډیپلوماټان په همدې رواني ونې کې د یوکرين په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسولو په حق لا غونډه کوي. سره لدې چې په دغه سیمه کې د اوربان د کېدو لپاره زیاتې هڅې شوې دي، خو لا هم د یوکرين د حکومتي ځواکونو او د روسي د طرفدار بلتون غښتونکو ترمنځ جګړه روانه دي. امریکایي چارواکي په دې ټینګار کوي چې د منسک موافقت نامه دی تطبیق شي، خو انتقاد کوونکي بیا وایي چې د سولې پر سر دغه تړون په سیمه کې د هغوی په قول ترخو حقایقو ته مشروعیت ورکول کیږي. د جرمنی، فرانسې، یوکرين او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په پاریس کې په دې هیله غونډه کوي چې په یوکرين کې دایمي اوربان رامنځته کړي او د سیاسي حل لارې لپاره چمتووالی ونیسي. او وروستی خبر دا چې د اندونیزیا په هغه ټاپو کې پرون بیا سخته زلزله وشوه چې په 2004 کال کې د زلزلې نه وروسته سونامي راغی او زیاته تباهي وکړه. د انډونیزیا او استرالیا چارواکي وایي چې د سوماترا په ټاپو کې د زلزلې شدت 8.8 درجه و. تر اوسه نه د معلومه چې زلزلې به څومره ودانۍ ورانې کړې وي او څومره کسان به وژلې وي.
د امریکا غږ، آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15، رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس د خبرونې د نورو مطالبو نه مخکې پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورت ته. د سوریې یاغیانو چې د امریکا د هوایي ځواکونو مرسته هم ورسره وه، تیره میاشتې د اسلامي دولت د وسلوالو کسانو پر ضد مهمه کامیابي ترلاسه کړه او د سوریې په شمال ختیځ کې د شدادي په ښار باندې خپله قبضه هم ټینګه کړه. د امریکا ژغ خبریال زانا عمر په دې وروستیو کې دغه ښار ته ورغلی و او دا رپورټ یې ترتیب کړی دی چې خلیل خان به یې خلاصه درته واوروي.
This is what remains after the fierce battle to gain control of Shadadi, a town on the road.
Da Shadadi shahr da control da para sakht jang wasu. Da shahr da Islami dawlat tar control landi dwa muhim shahruna che yo pa Iraq da Mosul shahr aw bal pa Suri ki da Raqqa shahr da sara mushlawi. Mohammad Krozita che da Suri da Democrats zwakuno yo sartir da داسې
2400 کیلومتر مربع
2400 مربع کیلومتر سهم وازده کړی. اوس موږ د شهر په منځ کې یو. د رکا او د مسل ترمن سړک اوس تړل شوی دی. د شدادي شهر د لاس اور کول نه یوازې دا چې د اسلامي دولت د پاره یو ستراتیژیک ماته ده، بلکې په اقتصادي لحاظ هم ورته لوی تاوان ورسید، ځکه دغه شهر د اسلامي دولت د وسلوالو د پاره د پیسو یو مهم منبع و. شدادي پر وایتی توګه د عربانو شهر دی. خواربانو او کوردانو دواړو په ګډه سره کار وکړ چې د اسلامي دولت وسلوال دغه شهر څخه وشړي. محمد حامد الاسد چې یو قومي مشر دی داسې ویل:
وجهاء ومخاتير الاجبور والبقاره والعقيداتين.
لا یو څه وخت راځي د سوریه ډیموکراټیکو ځواکونو د سوریه د زینو قبایلو لکه جبور، حاجدت او بقاره سره پلانونه جوړول. پلان دا و چې د اسلامي دولت ویره د ټولنې څخه لري کړل سي، د جنگیالو او د قبایلو نمننه چې د شدادي شهر آزاد کړ. مګر اوس هم د اسلامي دولت د افراطي ډلې نشي نشانه په دغه ښار کې لیدل کیږي. د امریکا ژغ خبريال زین عمر وای: دا وګوري چې لیکل سوي دي څوک چې د الله تر قانون لاندې ژوند نه کوي هغه به کافر وګڼل سي. د دې شوار لاري د اسلامي دولت وسلوالو ډیر خلک
وشه.
ابو شادي چې د شدادي د ښار یو اوسیدونکی دی داسې وویل:
احنا داعش.
We suffer greatly from Islamic State.
موږ د داعش د لاس ډیر وځپل شو. هغه زما د اکا زامونو او زما د نورو خپلوانو سرونه غوڅ کړل او د غرازی د شدادي په شار کې ډیر خلک ووجل. د اسلامي دولت ځواکونو د غلامانو بازار هم جوړ کړی وو او په هغه کې د یزیدی او د سوریې اسریایي شزي چې د دوی سره برمتوي په دغه بازار کې به د خرڅلاو لپاره راوړلې. وعده ایساک چې د کوردی ځواکونو یو جنگیالی دی وای: دا غمور او پلار هم د اسلامي دولت وسلوالو برمته کړی وو.
نو اهلي كانوا مأسورين هم به المنطقه.
زما کورنۍ په دغه ځای کې ونیول سو. زما هدف دا و چې دا غوي بدل واخلم او دغه سیمه آزاد کړم. زه په خپل هدف کې کامیاب شوم او دا کار ما خوشاله کوي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند دې شهر بیانول یو ستراتیژیک کامیابی بللی او هغه د اسلامي دولت جړی ته د ماتي ورکولو لپاره یو مهم ګام بللی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو اوس په مکرې زمر د خبرونې بل رپورت ته په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو مشر پر افغان نظامیانو ژغ وکړ چې له خپلو نظامی مرکزونو څخه راووزي او د افغان دولت پر وسلوالو مخالفینو بریدونه پیل کړي. په ورته وخت کې د پوځ مقامات وایي چې د خنجر په نوم په هلمند کې د پراخو او ځپونکو نظامی عملیاتو لپاره یې چمتووالی د پای په مرحله کې دی. عزیز الله پوپلی په اړه بشپړه حال راکوي.
د هلمند د دوامدار نامنوی پترات کې د لومړی بهرنی نظامی مقام دی چې د دې ولایت د امنیت په اړه څرګندونه کوي. ډګروال کلین په هلمند کې د ملي اردو د لوی قمندانۍ د سلاکار دند په غاړه لري. نوموړي د یوې نظامی غونډې پر مهال وویل چې په دې وروستیو کې افغان نظامی ځواکونو ته د جګړې په برخه کې عصري او ځانګړي روزنه ورکړې شوی او هغوی باید نور پر خپلو وسلوالو مخالفینو مرګونی حمله شروع کړي. افغان نظامی مقامات وایي چې هلمند ته په تیرو دوه میاشتو کې تر 400 زیات نړیوال ځواکونه ورغلي چې د افغان عسکرو سره د روزنې او مشورې ترڅنګ په نظامی عملیاتو کې هم ملګرتیا لري.
Remember what you were taught. It will lead to the death of the Taliban and it will save your life.
دوی وایي د دولت پر وسلوالو مخالفینو مرګونی بریدونه وکړي. موږ د افغان ځواکونو پر روزنه بوخت یو. د کمانډو ځواکونو مو د شپې د عملیاتو لپاره چمتو کړي او عملیاتو یې هم تر اوسه ښه پایله ورکړي. افغان ځواکونه باید نور په قرارګاو کې پاتې نسی ځکه د وسلوالو مخالفینو پاتې کېده نور خطرناک دي او هغوی باید وځپل شي. نو موډی له افغان امنیتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې خپل سرتیری دی له دیپای حالت څخه وباسي او د دولت پر وسلوالو مخالفینو دی د بریدونو لپاره چمتو کړي. پر همدې محل په هلمند کې د ملي اردو عمومي قمندان تورن جنرال محمد موین فقیری وایي چې دوی د یو نوي نظامی پلان لمخې کوچنی امنیتي پوسټې په سترو قرارګاو بدلی. نو موډی زیاته کړه چې دا کار یې د جګړې لپاره د وزپونکو قوت د برابرولو په هدف کړي.
موږ کوچنی پوسټې جمع کو او لوی بیزونه جوړ کو چې هغه بیزونه نه تنها چې هغه د سیمې ښه امنیت په تامینوي په هغه سیمه کې بعضې اوقات که ضرورت و د خپلو خلکو د عزت د ساتلو دپاره به تصفوي عملیات کوي او وسیع ساحه به یې د کنترول لاندې او دوک به ګزمې په دوامداره توګه ما شپږ میاشتنی پلان ترتیب کړی دی چې په عملیات خنجر کې زما ټول اولویتونه شته دی. د سنګین عملیات دغه احیای مجدد زه د کندکونو چې کوم دا کاملا د خنجر عملیات دی.
د هلمند امنیتي حالت په اړه ورځ تر بلې له ځایي خلکو سره اندېښنې زیاتېږي. د هلمند له 14 ولسوالیو څخه 15 نومیش، باغران، موساکلا، نوزاد او دیشو په مکمل ډول د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي او د پاتنه ولسوالیو له جملې څخه په 10 ولسوالیو کې جګړه روانه ده. تیر ورځ د هلمند ولایتي شورا د خپل ولایت د نامنوی د دوام لکبله یو اربیا اندیشنه سرګند کړه او په یوتون خبرګون کې خبرداري ورکړ چې که د ولایت نامنی د کمیساسي معاملې په هدف وي نو دوی به پر وړاندې لجدي خبرګون څخه کار واخلي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، داسې معلومیږي چې د داعش ډله په پاکستان کې ورځ په ورځ ځان قوي کوي او د نورو افراطي ډلو په مقابل کې ځوانان ځان ته راجلبوي. د دې رپورت تفصیل به وروسته واوري، خو اوس پر اساس موږ د خبرونې و بل رپورت چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ویلي چې په سوریه کې د اوربند د ټینګولو د یوې موافقې څخه وروسته د هغه ملک په ډیرو برخو کې محتاج خلکو ته بشري مرستې رسیدلې دي، او هغه وایي چې دې کار هغه دې ته خوشبینه کړی دی چې د سیاسي مذاکراتو پلان به ښه پرمختګ وکړي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورت رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسې اوري.
د امریکا د بندنیو چارو د وزارت مرستیال انتونی بلینکن په سوریه کې د بشر د حقوقونو سرغړونې یو بد او قبی عمل بلل دی. هغه په جنیو کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې متحده ایالات د هغو هڅو سخت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا د عدالت منګلو ته د جنگي جنایتکارانو او د بشریت په ضد د جنایتونو د مسؤولو کسانو د سپارلو دپاره پیل کړي دي. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې امریکا، روسیې او نورو ملکونو په سوریه کې د 15 کلن داخلي جنگ د ختمولو دپاره سیاسي هلې ځلې شروع کړي. هغه دا هم ویلي دي چې همدا اوس هلته په سوریه کې په شخړو، تشدد او حملو کې کمی څرګند شوی دی. هغه دا هم ویلي دي چې په سوریه کې په زرګونو هغو خلکو ته چې په میاشتو په محاصرې کې وو د خوراکي موادو، دوا درملو او نورو ضروري شیانو د رسولو کارونه ښه پرمختګ کوي. هغه وایي
Now we have to broaden out to even harder to reach populations that are besieged and make sure assistance is getting to them.
All of this موږ باید خپل کارونه پراخ کړو او په دې ډاډ حاصل کړو چې سخت ځایونو او هغو خلکو ته چې په محاصرې کې دي مرستې رسیږي، او دا ټول کارونه د سیاسي انتقال او د مذاکراتو اساس دی. او د دې ټولو هڅو اصلي مطلب دا دی چې په سوریه کې داخلي جنگ، ظلمونه، کړاوونه او تشویشونه ختم شي. د امریکا د بندنیو چارو د وزارت مرستیال ښاغلی بلینکن په شمالي کوریا هم سخت اعتراضونه کړي دي. هغه وایي
This is the only nation in the world to test a nuclear weapon in the 21st century. A country determined to advance its UN prohibited programs.
دا په نړۍ کې یوازینی ملک دی چې په 20مه پیړۍ کې د اټومي وسلو آزموینه کوي او دا داسې یو ملک دی چې غواړي د خپلو خلکو د خیر او ښېګڼې په قیمت د ملګرو ملتونو لخوا منع شوو پروګرامونو ته دوام ورکړي او دا هغه ملک دی چې څوک پرې اعتبار نشي کولی، حال دا چې د شمالي کوریا خلک د ښه ژوند مستحق دي. برخلاف شمالي کوریا په امریکا اعتراضونه کوي او وایي چې امریکا داسې یو متعصب ملک دی چې هلته په هر کال کې 14,000 کسان د وسلو مربوط په تشدد کې وژل کیږي. ښاغلي بلینکن امریکا غږ ته ویلي د شمالي کوریا برخلاف کله چې په متحده ایالاتو کې کوم مشکل پیدا شي په مطبوعاتو کې هغه په پراخه اندازه خپریږي، ډیر زیات بحثونه او مناقشې پرې کیږي تر څو چې د حل یوه لار ورته پیدا شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدي. درنو اوریدونکو، پام وکړئ ودی راپورته. داسې معلومیږي چې د داعش ډله په پاکستان کې ورځ په ورځ ځان قوي کوي او د نورو افراطي ډلو په مقابل کې ځوانان ځان ته راجلبوي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې واوري.
د اسلامي دولت د ډلې یو ګمارونکي د پاکستاني ژورنالیست حسن عبدالله ته ویلي وو، وروره تاسو زموږ د امت لپاره یو سرمایه کېدلی شئ. خو عبدالله ورته ویلي وو چې له جهادیانو سره د یوځای کېدلو پلان نه لري. عبدالله چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره د دې ګمارونکي په اړه خبرې کولې وویل، هغه د دې لپاره د دې ډلې تر سترګو لاندې نه وو چې هغه یو افراطي ایډیالوژي لري، بلکې دا ډله په دې نظر وه چې هغه د یو ژورنالیست په توګه د هغوی تبلیغاتي ماشین ته ښه ګټه رسولی شي.
زه فکر کوم چې هغوی هغو خلکو پسې ګرځي چې ځینې مهارتونه ولري. د مثال په ډول هغوی ډاکټرانو، انجینیرانو او هغو کسانو ته اړتیا لري چې د سیاسي علومو یا دا ډول نورو مضامینو سابقه ولري. هغوی هغو خلکو ته اړتیا لري چې په بېلابېلو ژبو روانې خبرې وکولی شي.
د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د اسلامي دولت د ډلې پلویان یو قوي شتون لري. د ډلې په هغه هیواد کې خپل شتون هغه وخت اعلان کړ چې د می په میاشت کې د پاکستان د 10 میلیونو په دغه بندري ښار کې پر یو بس یو خنړی برید وکړ چې شاګان پکې سپارو. د اسلامي دولت ډله د پوهنتون بنګړونو کې هم فعالیت کوي. د کراچۍ د تجارت د ادارې د سټوټي یوې استادې وویل چې ځینې ریډیکل شوي استادان دغه هیواد په ځینو لوړو پوهنتونونو کې تدریس کوي.
هغه چې د هر شي درس ورکوي خود تبلیغ عنصر پکې شامل وي. هغه فکر کوي چې دا هغه ته د خدای لخوا ورکړل شوی یو وظیفه ده. دغه استادان د پوهنتون په علمي بورډ کې هم موجود دي. زینوې بهرنی او زینوې ځایي روزنه لیدلې ده.
هغه هم دا را زیاتوي،
زه فکر کوم چې ځینې ځایي استادان موجود دي چې رادیکال شوي دي. هغه د خپل روشن فکرې یو وظیفه بولي چې خپل پیغام ورسوي. هغه پوهیږي چې یو څه قدرت لري او اغیزه لري.
ژورنالیست عبدالله وویل چې د دې ډلې لپاره دا ډیره اسانه ده چې د ځانمرګیو بریدونو لپاره خلک پیدا کړي.
ما په شمالي وزیرستان کې په خپلو سترګو لیدلی دي چې خلکو به چیغې وهلې او ویل به یې اجازه راکړئ چې له قطار سره یو ځای شم، ولاړ شم او ځان وچوم. د عادي جنګیالیو کمای نشته دی.
خو هغه وویل چې تحصیل یافته کسان د هغوی لپاره یوه جایزه ده. بل لوري ته هغه اسناد چې د متحده ایالاتو ځواکونو د پاکستان د ایبټ آباد په ښار کې د اسامه بن لادن په استوګنځي د برید په وخت کې ترلاسه کړي ښیي، د القاعده مشر د خپلې مړینې د مخه د اسلامي دولت د ډلې سقوط پیشبیني کړې وه او خبرداری ورکړې وه چې لویدیځ ته د ماتې ورکولو مخکې د خلافت اعلانول به لا ناکامۍ سره مخ شي.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډی زوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی قومندان جنرال نیکولسن چې درې واره مخکې هم په افغانستان کې دندې پر مخ وړي دي، ویلي دي چې افغانستان سره بلد دی او دښمن ښه پیژني. جنرال نیکولسن چې د جنرال کیمبل پر ځای د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ټاکل شوی، تیره میاشتې د امریکا د کانګرس په یو اجتماعي غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا هم وستایله. د سوریې د حکومت مخالفین وایي سره لدې چې حکومت د موقتی اوربند په تړون موافقه کړې ده، خو بیا هم هغوی د ترکیې په سرحدي سیمو کې د حکومتي ځواکونو تر شدید هوایي بمباردمان لاندې دي. د یاخیانو یو استازی د روټرز خبري اژانس ویلي دي، د حکومت د دغه بریدونو نه وروسته زه شک لرم چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب به د سولې خبرې د مارچ په نهمه ونشي. د امریکا د دفاع وزارت هغو کمپیوټري غلو یا هکرانو ته چې د امریکا تابعیت ولري او جرمی سابقه یې کتل شوی وي بلنه ورکړې ده چې دغه وزارت په ویب سایټونو دی برید وکړي. پینټاګان دا کار په دې خاطر کوي چې معلومه کړي د هغوی په ویب سایټ هغوی د هغوی ویب سایټونو تر کومه حده د کمپیوټري غلا په مقابل کې مقاومت لري. د امریکا د سنا د بهرنۍ اړیکو جرګګۍ دوه پریکړه لیکونه پرون منظور کړل چې هدف یې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د مخنیوي او د سوریې د خلکو سره د مرستو لپاره د جمهور رئیس اوباما په حکومت د فشار زیاتول دي. کانګرس همدارنګه د بهرنۍ چارو د وزیر نه غوښتي دي چې د مذهبي اقلیتونو په خلاف د داعش کړنې دي ډلې ایزي وژنې وګڼي. د سنا د مجلس په لومړني پریکړه لیک کې د سوریې په جمهور رئیس بشار الاسد او د هغه په متحدینو چې هدف یې ایران او روسیه دي تور لګول شوی چې د سوریې د خلکو په خلاف جنگي جنایتونه کړی دي. د غربي هوادونو او روسیې ډیپلوماټان په همدې رواني ونی کې د یوکرين په خطیز کې د شخړو د پای ته رسولو په حق لا غونډه کوي. سره لیدې چې په دغه سیمه کې د اوربند کېدو لپاره زیاتې هڅې شوې دي خو لا هم د یوکرين د حکومتي ځواکونو او د روسیې د طرفدار بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې روانې دي. امریکایي چارواکي په دې ټینګار کوي چې د منسک موافقتنامه د تطبیق شي خو انتقاد کوونکي بیا وایي چې د سولې پر سر د غټړون په سیمه کې د هغوی په قول تر خو حقایق ته مشروعیت ورکول دي. د جرمنی، فرانسې، یوکرين او روسیې د بهرنی چارو وزیران نن په پاریس کې په دې هیله غونډه کې وی چې په یوکرين کې دایمي اوربند رابینسکي او د سیاسي حل لارې لپاره چمتووالی ونیسي. او د انډونیزیا په هغه ټاپو کې پرون بیا سخت زلزلہ وشو چې په 2004 کال کې د زلزلې نو وروسته سونامي پکې راغی او زیاته تباهي وکړه. د انډونیزیا او استرالیا چارواکي وایي چې د سوماترا په ټاپو کې د زلزلې شدت 0.8 درجه و. تر اوسه نه د معلومه چې زلزلې به څومره ودانۍ ورانې کړې وي او څومره کسان به وژلې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14.1. په کندهار او هرات کې به نن باران وي. په کندهار کې به نن د تودوخه لوړه درجه 19 وي او په هرات کې به لوړه درجه 15 وي. په جلال آباد کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په غزنی کې به نن باران وي. په کندوز کې به هم نن اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 21. په خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په هلمند کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22. او په فراه کې به هم نن باران وشي، د تودوخه لوړه درجه 14. ټیټه نه اټکل شوې ده. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. خو هیر مونسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو چې د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې به زموږ د خبرونې په دوهمه برخه کې تاسو ته معلومات درکو. او هم به د سویډن کې د افغان مهاجرو په ستونزو د یو ځوان سره مرکه ولرو. اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي، په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوس.